د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار په عمومي محبس کې دننه برید کوونکي وژلي دي. نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو. السلام علیکم قدرمنو دوستانو، د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیانن په ننګرهار کې خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې پر محبس لسو بریدګرو د په وژل کېدو سره پای ته رسېدلی دی. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. او په جرمنی کې د جرمنی په شمالي ایالت کې لسګونو زر زده کوونکي د کورونا وایروس د خپرېدو پر مهال بیرته ښوونځیو ته روان شول. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې پر محبس او څیر موادانی د لیز برید لنیش دی شل ساعته جګړې ورسته پای ته ورسید. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد یاسین زیانن په ننګرهار کې خبریالانو ته وویل چې دا برید لسو بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسیدلی دی. دی زیاتوي
دا مورد تلفات ملکی قرار
د یوای ملکیانو څخه 15 تنه وجل سوی، یو تن زندان ساتونکو وجل سوی، د بریدګرو پر وړاندې مقاومت یو سرتیری وجل سوی او همدارنګه لس تنه بریدګر وجل سوی دي. هغه د زندانیانو د مرګ جوبلی په اړه څونه ویل، خو تر دې مخکې د ننګرهار د والی ویاند ویلی وو شاوخوا 9 چې ملکیان سرتیری او بندیان پکې شامل دي په دې برید کې وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. جنرال یاسین زیا تایید کړ چې یو شمیر بندیان نادره کدي چې د لټون عملیاتي روان دي، خو نوموړي دقیق شمیر ونه شود. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لوی جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به د 1998 کال د غوی میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت د یک شنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویل د سولې په اوسنۍ مشورتي لوی جرګه کې اصلي بحث د همدغه طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي و چې د 400 طالب بندیانو د ازادي واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیه لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لوی جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د 400 طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبري پیل کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا وایروس تخپرېدو اندېښنې زیاتې سوي، نن د اګست په 3 نیټه د جرمني په شمالي ایالت کې لسګونو زر زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته روان شول. مکلنبورګ ورپومن د جرمني له 14 ایالتونو لومړی دی چې د مارچ میاشتې راهیسې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته یې ښوونځي پرانیستي. د جرمني د روغتیا وزیر ین سپان اعلان کړی چې د کووید 19 له خطر سره له مخامخ هیوادونو څخه جرمني ته ورتلونکي مسافر باید د کووید 19 معاینات وکړي. د اګست په لومړۍ نیټه په برلین کې د کورونا وایروس په خاطر د بندیزونو پر وړاندې لاریونونه وسول. پولیسو ویلي په دغو لاریونو کې 12,000 کسانو ګډون کړی و. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونو ته ورسید. په څو هیوادونو کې دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغه وباله د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولې دي. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یو نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکو شمیر سوی دی. ډاکټر ډیبورا بیرکس ویلی هغه څه چې نن دوی ګوري تیره مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دی. امریکا کې تر اوسه 4.8 میلیونه کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څخه باندې 1,55,000 کسان مړه شوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید-19 ناروغۍ له کبله نږدې 6,780,000 کسان مړه شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په منسک کې د پارلمان فوق العاده غونډه ورغوښتې ده. لوکاشینکا دا اقدام څو ورځې مخکې له هغه کړی چې ټاکل سوی ده د اگست میاشتې په 9 نیټه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وسی. لوکاشینکا هڅه کوي چې یو ځل بیا دغه انتخابات وګټي. دی له 1994 کال راهیسې په بیلاروس کې قدرت په لاس کې لري. د لوکاشینکا ویاندې ناتالی اسمان د اگست په 2 نیټه پرون وویل چې لوکاشینکا به د سې شنبې په ورځ د اگست په 4 د 4 شنبې په ورځ د اگست په 4 نیټه پارلمان ته وینا وکړي. تیره اونۍ سیاسي مخالفانو د لوکاشینکا پر یوه لسیزه واکمنۍ انتقادونه کړي دي. او دوه امریکایي ستور مزلي ډاګ هورلي او باب بیکن له فضا څخه په سپیس اکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانه سول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یکشنبې په ورځ ځمکې ته ورسېده. دا په تیرو 9 کلونو کې د امریکا د فضایي ادارې ناسا لومړی ماموریت و او په فضا کې یې 2 میاشتې تیرې کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بینکن له هورلي سره د دې ماموریت بشپړه کول یوه لویه لاسته راوړنه بولي.
I think we're both super proud to have been just a small part of the team.
د یو مش ډیر ویار کوو چې د یو کوچنی ټیم برخه یو چې د فلوریدا سواحل ته د فضایي پروازونو راستنولو او د امریکا د ظرفیت انده ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلی او بنکن د می میاشتې په یو ډیر شمه نیټه نړیوال فضایي تمځای ته رسیدلی و. فضا ته د بنکن او هورلی په لیژلو سره د میلیارډر الن ماسک فضایي اداره سپیس اکس لومړی خصوصي شرکت سو چې انسانان فضا ته لیژي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه سلرویش. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 1.1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 2.2. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 8.8. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 15.0.
ل آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او خبري اترې خبرو. افغان امنیتی چارواکی وای د ننګرهار پر عمومي محبس بریټ کون کې ټول وجلی دي. لسمه څخه د پیښه پوره جزئیات درکو.
پرون مسخین نشي جنگ نه خطر لازم شي شي ټول مات شي ما شومان خدای په کوسه تل تاسو شوري شو دي جامو نه مرزا کې وردا هغه وجلی شي هغه می وجره دلته ولګي.
ویل کیږي چې یو شمیر بندیان د نخته پر محل تختیدل دي. آیا د حمله پر احتیاط دایښ کړی ده؟ په دې اړه د یو شنون کې نظر پوښتو. که څه هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند پایته رسیدو یا تمدید په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په 3 ورځو کې طالبانو 3 ځلې اوربند مات کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې دوه امریکایي ستورمزلي له نړیوال فضایي تمځای څخه د سپیس اکس په کپسول کې ځمکې ته راستانه شول. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو نن مو د ورځې په جریان کې د جلال آباد د حمله په اړه جزئیات اوریدل، اوس امنیتي چارواکي وایي چې پر دې محبس بریټ کونکي ټول وژل شوی دي. دا بریټ تقریبا 4 ساعته مخکې له دې شپې پیل شو او په ترڅ کې وسلوال د ننګرهار عمومی محبس ته ننوتلی وو او همدراز څو نور کسان په یو مخامخ ودانۍ کې ځای پر ځای شوي وو. په دې حمله کې تر ډیره ملکی تلفات او ته مرګجوب لاوخته په دې اړه د ورستیو جزئیاتو لپاره د شپه د ازادي رادیو خبريال امید ظهیرمل په مستقیمه اړیکه سره ده. ظهیرمل صاحب د پیښې جزئیات څه دي ورستی؟
تکل سے تاسو اوریدونکو ته سلام. تاسو خبرې کوم قرار کرا بيخي د زاینه دراوته په حال کې هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه وو ته باندې د یو ساعتونو وروسته د لس وسوالو په وژلو سره دغه سیمه پاک کړي. د پیښې په کاملا جزئیات هغه راول چې اوریدونکو هم په جریان کې اوسې پرون شپږ نیم بجې د حکومت مخالف لس داعش وسوال د نګرار امنیتي البته د نګرار محبس ته ننوتل او سی په مخامخ یوې بلې ودانۍ کې ځای پر ځای شول او جګړه پیل شوه. د افغانستان لوی درستیز رسنیو ته خبري کانفرنس کې چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې په لایو بڼه باندې خپور شو وویل چې لس سوالو په دې برید کې ګډون کړی و او د افغانستان د امنیتي ځواکونو جامې یې پتن کړې وې او موږ وتوانېد چې هم د محبس کې او هم مخامخ د شرق په نامه کوم شپږ پوړیزه ودانۍ چې ده په هغوی کې دوی له منځه ویسو او بې له دې چې زمونږ یو امنیتي سرتیرې ته البته دوی تایید کړي چې یوازې یو امنیتي سرتیرې پرسکله دی او کاملا د دغه کومې ودانۍ کې چې ورسواز ځای په ځای شوي د دې خلکو ته کوم زیان ورسیږي دا خلک کاملا وژغورل شول. دا نه مابحث دا نه یوازې پرون چې کوم چاودنه شوې ده تکل صرف د تلفات په اړه باندې د ننګرهار سرپرست والي تمیم عارف د امنیه قوماندان ایمل نیازی البته چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې درویش ملکیان وصل شوي دي اته څلوېښت تنه نور ټپیان دي او پیښه نوره کاملا پای ته رسېدلې ده. سیمه دوی هم تشکیه کړې ده موږ هم ولیدل چې سیمه تاسو شته کال تر بعد د محبس د نن چې زه وتوانم د یو شمېر خبري اعلان سره د نن او لا شمه د پیښې د وسته اک وخت البته ملګرتیاو کې بلاس کوم یو ریزم کو ته شي کوم چې د وسلوال لومړی یو همغه د مخامخ د محبس سره الو زوی بیا د محبس نه تر کوم ځای شي د بانديانو بلاکونه د 2.2 کیلومتره مسافه ده د دې لارې نه ندی تللی بلکې د یو بل لارې نه مستقیم نه حالت انفجار کړی چې د غرب دروازه ده د غرب د محبس را دنه نکیږي. جګړه نه خري بل اخر شپږ وسوال هم هغه ته جسدونه به هم عمل ته مغولي دل پراتو دې توانی کی چې زندانونه خلاص کی البته دغه بلاکونه چې وو او زندانیان ته وای چې دوی ولاړ شي وو یو شمېر زندانیان بیرته نیول شوې دي. دقیقا کاملا ارقام دوی وای چې مونږ یو زر او پنځلس یو زر ولس زندانیان بیرته نیول یو ولس نیم ولسونه پورته زندانیان دلته بندیانو وا خل کوئی چې کامل نه ني شاهدان اوسه چې په زندان کې مال زندانيان سره خبرې وکړي چې زندان نه ډیر شمیر زندانيان نور هم تختیدلې دي او په زندان کې دنه بلاکونو ته موږ ته دنه دنه وته اجازه رانه کړل فرض کړه چې دا غوي دروازې کامل نه توي دي او سو دا غسلان لن زنجیر هغه سیمه وند سیمدار وند زین لري چې کول شي فقط یوازې د زندانيان چې بل د ولاړ مخونه یو ګورین اور دنه نه اجازه ورکول دي چې خبرې اعلان نه ولاتي زندان د هغه بلاکونو ته موږ اجازه رانه کول شو نو د تلفات او پاړه باندې او د سیمې د تصفیه پاړه باندې د امنیتي ځواکونو او د موږ د سترګو لیدلې حال هم دا غره چې کاملا پای ته رسیدلې ده او اوس وضعیت په خار کې عادي دی.
ډیره زیاته مننه امید ظهیرمل د ازادۍ رادیو خبریال و چې له جلال آباد ښار نه پر عمومي محبس د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالې حملې وروستي جزئیات راکول. دا حمله تقریبا څلورویشت ساعته مخکې پیل شوه او شیبه مخکې پای ته ورسېده. دا شیبه په دې اړه د نور بحث لپاره خپلواک خبریال سمی یوسفزای په مستقیمه اړیکه را سره دی. ویل کیږي چې د دې وسلوالې حملې پر مهال لسګونه زندانیان هم له محبس نه په تیښته بریالي شوي او په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې یو شمیر تیښتېدلي بندیان بیرته نیول شوي دي. یوسفزای صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په دې زندان کې کوم بندیان ساتل کېدل؟ یوسفزای صاحب موږ ستاسو آواز تقریبا هیڅ نه اورو. که موږ خپل موقعیت بدل کړو موږ به تاسو سره ښه خبرې وکړای شو. خپلواک خبریال سمی یوسفزای په د ټلیفون په لیکه را سره وو. له بده مرغه زموږ ټلیفوني اړیکه له دوی سره ډیره ښه نه وه او همدغه نیمګړې اړیکه هم پرې شوه. په هر صورت هڅه به وکړو چې د خپرونې په دوام کې یو ځل بیا سمی یوسفزی ته ورشو. خو دا شیبه د ننګرهار مرستیاله والي حبیبه کاکړ د ټلیفون په مستقیمه لیکه له جلال آباد ښار نه را سره ده. میرمن کاکړ، د پیښې په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
اول خو تاسو ته سلامونه مې کوي، او ستاسو له طریقه ستاسو د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. راځم پښتنې ته. شپږ او پنځه څلوېښت دقیقې چې د مارس په عمومي دروازه کې موټر بم وشو، هغې نه وروسته بیا تقریبا د پنځه ویشت په تعداد انتحاري او انفجاري د څه داخل د مابس ته او د شرق پلازا په نوم باندې مابس ته مخامخ پلازا وه چې هلته په پنځم منزل کې انتحاري او انفجاري ځای پر ځای شوي وو او جنګ شروع شو. نو په دې وخت کې د مابس شاته دیوال هم انفجاري مواد ورته ایښودل شوي وو او بندیان وتي. او من په ننګرهار مابس کې یو زر اووه سوه او درې نوي بندیان درلودل چې په دې کې زر نفرو فرار کړی وو چې هغه هم بېرته د امنیتي ارګانونو له خوا نه نیول شوي دي، راوړل شوي دي. موږ په دې پېښه کې تر دې دمه د شلو نه تر دوه ویشتو شهیدان لرو او تقریبا شپږ څلوېښت شاوخوا کې موږ
بله. میرمن کاکړ، او به د زندانیانو په اړه کراته وایي چې دا زندانیان تر ډیره پورې د جنایي بندیان وو او ک د طالبانو او د داعش ډلې غړي په دې محبس کې ساتل کېدل.
من په محبس کې د مختلفو جرمونو خلک ساتل شوي وو، هغه کې جنایي جرمونه او ک طالب او ک داعش او ک اختطافچیان و که ترورستان و که قاتلین و پتوله که ده مختلف و جرمون و افراد و شد پا مابس که و خزینه مابسین و پشمول بانده. خب پا دی که بیا زر نفر و فرار کرده و اغا بیر تا رانیول شویدی.
یعنی ده امکان شده چه ده داعش دل غری ده حمله پر محل زندان تختیدلی وی؟
شاید ځکه دا خو ناڅاپي حمله نه وه، دې ته مو مخکې نه تدابیر نیول شوي وو. دا مو ساده خبره نه وه، دا څلور ساعته تقریبا او دا شهیدان او دا زخمیان
او د طالبانو د طالبانو بندیان
ملکی وګړي مو
د طالبانو بندیان معلومات شته چې په تختیدلو کې وو.
خبرو کول چې موږ د مختلفو جرمونو خلک په مابس کې درلودل.
بله میرمن کاکړ، داسې خو ظاهرا
هغه که اختطافچی او هغه که طالب او هغه که داعش او هغه که نور بندیانو.
بله مننه میرمن کاکړ. مخکې
خلک په مابس کې وو.
د افغانستان حکومت او حتی ولسمشر ننګرهار ته سفر وکړ او اعلان یې وکړ چې داعش ډله نور نو په ټول افغانستان کې، نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په افغانستان کې نور نو جرړې استل شوي دي. فکر کوي چې دا حمله به داعش ډلې په رښتیا کړې وي؟ او که رښتیا داعش ډلې کړې وي نو بیا هغه ادعا د افغان چارواکو چې وایي چې د داعش ډلې بېخو بنیادې استلې، دغه په اړه د څه یعنی تاسو غواړو چې ستاسو نظر په دې کې واخلو؟
نو دا خو دښمن دی، د مختلفو تاکتیکونو نه استفاده کوي. هر څه چې د ننګرهار په داخل کې وو داعش ډلې وي هغه ختم شوی وي، کېدای شي دا تازه دانې ډلې د نورو ځایونو نه راغلي پلان شوي او دلته یې حمله وکړله.
بله، او فکر کوي چې دا حمله به د ننګرهار پر عمومي امنیتي وضعیت باندې ناوړه اغېز وکړي؟
دا ناځوان مردانه حمله وه. زمونږ ډېر ملکي مابوسین او نظامیان یې شهیدان کړه. حتما به په زهنونو باندې بد تاثیر لري او کوي، خو د افغانستان با غیره او با شهامته ولس بیا هم دې قربانۍ ته تیار ده، د خپل ولس نه، د خپلو خلکو نه، د خپل وطن نه دفاع کوي. ټول عمر دا وطن د وینو په تویولو او د سر په قربانیو ساتل شوی ده. دا اوله او اخره حمله نه ده. ننګرهار د ډېرو پیښو شاهد دی، موږ د مسکوفیت پیښه وه، د ماجرینو پیښه وه، سب د چلډرن دفتر پیښه وه، همداسې وړې غټې نورې حملې او انفجار او انتحار په ننګرهار کې ډېر شوي دي او لا هم کېږي.
ډېره زیاته مننه. د ننګرهار د والي مرستیاله حبیبه کاکړ و چې د ننګرهار پر عمومي محبس د تیرو څلورویشتو ساعتونو حملې په اړه جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته، قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د اختر په تیرو دریو ورځو کې 38 ځلې اوربند نقص کړی دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د عرفې په ورځ یوه ورځ له اختر نه مخکې اعلان شوی و. د خاطر پردیس په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
د لوی اختر په دریو ورځو کې د افغان پوځیانو طالبانو ترمنځ درې ورځې اوربند لا هم د دې اوربند غزیدو پای ته رسیدو په اړه دواړو خواوو په څرګند ډول څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو دغه درې ورځې اوربند 38 ځله نقص کړی دی. د دې وزارت وایي طارق آرین د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبان در جریان سر و زیدات ها مرتکب 38 مورد نقض آتش بس شدند.
دوی طالبانو د اختر په درې ورځو کې 38 ځله اوربند نقض کړی او د بریدونو، ماین چاودونو، وژنو او اختطاف په ترڅ کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده، چې په دې کې 40 کس ملکی وګړ شهیدان شوي او 40 نور ټپیان دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبانو د اوربند ټول شرایط نقض کړی دي. ولسمشر مانی هم وی افغان حکومت د اوربند ټولو شرایطو ته ژمن دی، خو طالبان دي چې اوربند نقص کړی دی. د ولسمشر وین صدیق صدیقی په کابل کې د وی خبري ناست پر محل کڅه هم په څرګند ډول ونه ویل چې د لوی اختر اوربند به وغځيږي کنه، خو ټینګار وکړ چې افغان حکومت د سول لپاره ژمن دی او د اوربند دوام د افغانانو غوښتنه ده. خاغلی صدیقی ویل طالبان د اوربند وکړي او د بین الافغاني خبرو لپاره د حاضر شي، لدی پرته بل لاره نشته. د نوموړي په خبره افغان حکومت د سولې پر وړاندې ټول خنډونه لري کړی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خدا چې د اوربند د ټینګېدو سره بیا هم ملکی کسان خوندي نه دي او افغان حکومت ادعا کوي چې طالبانو 38 ځله اوربند نقص کړی. د دې ډول حالاتو تحلیل د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت اعظمي داسې کوي.
دا ګروپ په خپل ټول ادا او باندې سرپیسه کنټرول درلودل یو ناممکنه خبره ده. ځینې عملات چې کم شوي دي په دا درې ورځو اوربند کې، هغه داسې عملات دي چې د سړک د غاړې ماینو چې مخکې نه مخکې دا سوی دی، د اوربند نه سړک سرغړونه. زه فکر کوم زه په دې باور یم چې په طالبانو کې داسې افراد شته چې د طالبانو د مشرتابه ټول فرمانونه یا اوامر نه مني.
د خغلی زمي په خبره کې هر ځل اوربند کیږي باید د غوربند دوړو خو د بی طرفه کمیسون لارې وڅارل شي. دا څلورم ځل دی چې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ په اخترونو کې اوربند کیږي. یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دایمي اوربند لپاره اړتیا ده د دوړو طرفونو لخوا د توندو څرګندونو نه ډډه وشي او د بین افغاني خبرو د پیل لپاره د باور یو مطمئنه فضا رامنځته کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم نور موضوعاتو ته ورځو. د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو ټولګي په انټرنیټ او کمپیوټرونو سمبال شوي دي، چې د انټرنیټ له لارې د دې ولایت زده کوونکي او ښوونکي د هیواد د نورو ولایتونو د ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره خپلې تجربې شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له کبله ښوونځي رخصت دي. اجمل آریان د دې موضوع تفصیل اوروي.
که څه هم کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او ډیر ځله د نامنویو شاهد وي، خو له دې سره سره په دغه ولایت کې د تعلیم د ښه والي لپاره هڅې کیږي. د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت 22 ښوونځي په انټرنیټ نښلول شوي او دغه شان د سولري برېښنا د دستګاو د نصبولو چارې هم روانې دي. د نوموړي ولایت یو شمېر زده کوونکي د پوهنې ریاست له دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي چې په کمپیوټر او انټرنیټ د ښوونځیو سمبالول له دوی سره مرسته کوي چې تازه او اضافي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه ولایت د شیرخان د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي ولس کلن مصور رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خاصه د منګا په ټولګي کې انټرنیټ نو مشکلات سره مواجه کېږي. اوس د منګا مکتب کې انټرنیټ وصلېږي. منګا د انټرنیټ طریقه کولای شي خپل درسونه زده کړي او نور معلومات له انټرنیټ نه په ښه توګه واخلو. دا ډېر یو ښه اقدام دی. موږ دې اقدام نه دولت څخه هرکلی کوو.
په ورته مهال کې د کندز د پوهنې رئیس نجیب الله ساقی وایي د کندز 22 ښوونځي چې په انټرنیټ او لمریزې برېښنا سنبالېږي 10 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چې د افغانستان حکومت او دغه راز د سلام مخابراتي شبکې له لوري ورکول کېږي.
مکاتب حوزه شهر، تعداد مکاتب ولسوالۍ
په دې بهیر کې د مرکز یو شمېر ښوونځي او دغه شان د خان آباد، علي آباد او د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر ښوونځي شامل دي. په انټرنیټ د ښوونځیو سنبالول ښوونکو او زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د یو شمېر نورو ولایتونو له ښوونځیو سره خپلې تجربې شریک کړي او ورڅخه ګټه واخلي.
پیشرفته بیشتر موثر است.
د کندز د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې په انټرنیټ د یو شمېر ښوونځیو د نښلولو خبرې کوي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د کورونا وایرس له امله ښوونځي بند دي. په دغه ولایت کې 600 ښوونځي موجود دي او ټول د زده کوونکو پر مخ خلاص دي او یوازې سږ کال څه بندې 600 تنه زده کوونکو له دې ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه چې په دې شمېر کې نجونې او هلکان شامل دي. اجمل اریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیواله موضوع د دې خبری مجلې وروستی راپور دی. له هغه وروسته زه احمد تکل تاسو سره خدای پاماني کوم او زما همکار سلطان محمد سرور د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو لومړی دا راپور: له نړیوال فضایي تمدید څخه دوه امریکایي ستورمزلي د سپیس اکس کمپنۍ په ډراګن کپسول کې د فلوریدا ایالت سواحلو ته څیرمه راښکته شول. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
دا لومړی وردی چې په امریکا کې د یو خصوصي تجارتي شرکت لخوا جوړه شوې او اداره کېدونکې فضايي بیړۍ د مځکې مدار ته ځي او بیرته په بریا مځکې ته راستنیږي. ناسا یا د امریکا هوایی او فضايي ملي سازمان دا ماموریت فضا ته د انسانانو د استولو په تاریخ کې یو نوی باب وباله. دا په تیرو 45 کلونو کې اول وار دی چې ستورمزلي د راستنېدو پر مهال پر اوبو راښکته کیږي. وروستی وار په 1915 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پخوانی شوروي اتحاد د اپولو سایوس په نوم د ګډ ماموریت کپسول د آرام سمندر پر اوبو راښکته شوی و. نږدې لیوي لسیزي د امریکا متحده ایالاتونه نړیوال فضایي تمځي ته د امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د روسیې پر سایوس راکټونو متکی و. د ناسا ستورمزلي تر دې مخکې نړیوال فضایي تمځي ته په بهرنیو فضایي بیړیو کې تلل، خو دا پروګرامونه په 2011 میلادي کال کې ودرول شول. د فلوریدا ایالت د کنیډي له فضایي مرکزه د سپیس اکس کمپنۍ د فالکون نه توغندي تر بریالۍ توغونې وروسته د ناسا ستورمزلي ډاګ هرلی او باب بینکن نړیوال فضایي تمځي ته د مې پر 1.5 ورسېدل. دا د امریکا له قلمرو په څه کم یوه لسیزه کې اول ماموریت و. دغه ستورمزلي شاوخوا 2 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې و. هغه کپسول چې دغه ستورمزلي لیږدول له نړیوال فضایي تمځي څخه تر جلا کېدو 9 ساعته وروسته د افغانستان پر وخت تېره شپه 11:03 د فلوریدا ایالت ساحل ته نږدې پر اوبو راښکته شو.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug.
پرون د ستورمزلو د راستنېدو په مناسبت د تکساس ایالت د هیوستن په جانسن فضایي مرکز کې د شراغلاست مراسم و چې د سپیس اکس کمپنۍ بنسټګر آلن ماسک هم پکې حاضر و. دغو مراسمو ته ستورمزلي باب بینکن په خبرو کې وویل:
There's something special about having that capability.
د دې ظرفیت لرل چې خپل ستورمزلي فضا ته وتغو او بیرته کور ته ستانه کړو یو څه ځانګړی کار دی. مشکلونه کلونه دا ورتیا نه درلوده. فکر کوم موږ د ستورمزلي خورا ویاړو چې د هغه کوچنی ټیم برخه یو چې وتوانید فضا ته تللي د ستورمزلي بیرته د فلوریدا ایالت ساحل ته راولي او امریکا ته بیرته هغه ظرفیت ورپه برخه کړي.
د دې ماموریت هدف فضا ته د انسان د تلو د عملیاتو لپاره د سپیس ایکس کمپنی د جوړو سویو تجهیزاتو د اعتبار سنجول او خصوصي کمپنیو ته به لار هواره کړي چې دوی هم نړیوال فضایي تمځي ته ستورمزلي ولیږي. د سپیس ایکس کمپنی بل ماموریت د رواني سپتمبر میاشتې په وروستیو کې فضا ته د څلورو ستورمزلو لیږل دي چې شپږ میاشتې به په فضایي تمځي کې وي. د امریکا بوئنګ شرکت هم غواړي چې راتلونکی میلادي کال فضا